په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوم. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلېرش تنه وژل شوي او له شلو زیات نور ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټې ته نږدې په پښین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوې ده. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د بلوچستان اله د چارواکو په حواله ویلي چې لومړنی چاودنه کې 402 مې کې لستنه وژل شوې دي. تر اوسه دغه چاودنو مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی منلې، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني او عمومي انتخابات کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوې دي. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10 میلیونو درې لکه کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3 میلیارډ او 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. او چانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه، نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. او چاویل چې مرستو ته د اړو کسانو 25 سلنه ماشومان، 25 سلنه خزه، څه کم 12 سلنه معلولین او 2 سلنه د پاخه عمر لرونکو دي. د یو بل خبرنامه خدي خوړونه ریوال پروگرام دبليو اف پی هم ویل پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په دې راپور خبرولو سره ویل چې کډوالو سره د نقدو مرستو لپاره 3 میلیون او 8 لک ډالر د بیړني خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. په راپور کې ویل شوی چې 30,000 راستنې شوی کورنۍ به چې له 230,000 زیات ماشومان، خزیه او نارینه پکې دي، له دې مرستو برخمنيږي. د راپور له مخې له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او د مناسبې سرپناه د نه درلودلو په ګډون بېلابېل ستونزو سره مخ دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسي تازه توغندويزو بریدونو لکتر لګه دوه تنه ټپیان کړی او سره هم مهاله د کیف دی وی برخه بریښنا هم پرې شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دغه توغندوی په کیف کې د بریښنا د لوړ ولتاژ دوه مزي پرې کړی چې ورسره د دني پرسین چپی غاړه ته د خلکو بریښنا پارچاو او د تودوخه سیستم ټکنې شوې ده. روسي نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندوی د حمله نوې څپه پیل کړه. د پلازمینه پوځي ادارې په خپل ټلګرام پانه دی حملو خبر ورکړی ویل چې د هوایي مدافع ځواکونه د حملو د شندولو هڅه کوي. چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړی چې د دې حملو تر پایه په پټن ځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداري ورکړل شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو او ګوندونو د وسلوالو حملو د زیاتوالي په باب نور حال درکو. دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډیر خلک اوس مرغۍ نه ساتي. په کندهار کې د دغه راز د زینتوی مرغانو په باب مو اوریدل. د میدان وردګو او څنګلورو ولایتونو، غزنی په ګډون اوسیدونکي یا وبخي ګنشمیر څنګه وهون کې بیا وایي له څنګه وهنې سره ډول وهل تړلې او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي.
اسلامي که څیر ډول سره یې نه ډیر خوند.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازود خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان په یو امپارون په یو راپور کې ویلي د 2021 کال اګوست وروسته طالبان د افغان جنو او ښځو حقوقو له هر پلوه نقص کړی او د دوی د ژوند پر ډیلو برخو پر ټولو برخو تقریبا بریدونه کړي. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو د ډول چلن تر رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واکې بولي. په عین حال کې یو شمېر افغان جنو او ښځې هم له نړیواله ټولنې غواړي چې نور د دوی د بشري حقوقو د نقض مخنیوي په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان واک ته بیازلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د خزو د برخې مرستیال هیدربار له قولې خبر کړي لیکلي طالبانو په سیستماتیک ډول د نجونو او خزو حقونه په ځانګړي ډول د زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادي حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړی چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 یو کلونو کې یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامې له تصویب وروسته د طالبانو د لومړی واکمنۍ پرته لنجونو او خوځو سره د داسې بد چلن شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده خو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت لمخې ټولو افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا په خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه خزي چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سری شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او آن ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلند پر وړاندې د نړیوالې ټولنې خبرګون ډیر ورو بلل او زیاتوي. نړیوالې ټولنې افغان جنو خو ته پاملرنه نه ده کړې مګر دا سازمان لیکي د بشری حقوقو څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمېر نور بنسټونه د پایلې ته رسیدلي چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او دې موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې همغه کوي چې د افغان جنو خوځو تر څنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له امله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوالې ټولنې همغه کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپه یاد کړي چې دوی په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې روان کړکېچ نه دی هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمېر افغان جنې او ښځې هم له نړیوالې ټولنې لري. یو افغان مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
بامی قسم صدای خان ما افغان
پام دی ډول د افغان خزو غکونه خاموشه کیږي یعنی هیڅ یو خزه بیا د دې جرأت نه کوي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. د همدې لپاره باید ملګري ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسر چې اوس د طالبانو حکومت لخوا لدندې لري شوې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وای نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موزلو بچاو دی ده وختنه می داده چه نور باید یوا پایله ورکړي. غونډه هر ځای او ډیره وشوي خو پایله نه ده ورکړي.
د طالبانو اوسنۍ حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په نقض تورن دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا طالبان په جنسیتي اپارتاید هم تورن کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې افغان جنو او ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
له بل خو د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په راتلونکي د په کوربتوب په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوه پراتلونکو غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پرشتننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سه‌شنبې په ورځ زیوې لامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام نه منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو پر رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د رواني فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې رانږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیره ورځ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شپې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه د پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې دوی خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې ایجنډا ځینې طلب کړله چې ایجنډا موږ ته راسي، په ایجنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د ایجنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په ایجنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي. هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سر ته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې ایجنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې د دا غونډه د یو پیجنډا کې سمالمی لري د نمائنده دروي دا هم د یو ورته یو جز دی نمائنده درول د پاکستان لپاره زما په فکر باندې دا نمائنده درول د پاکستان لپاره د سمالمی لري د افغانستان دا اوسنۍ استقلال او ازادي د پلاس کې اخلي هغه نمائنده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د پاکستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند نور خپل نظر را سره شریکو دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه او د غراز دی ویبلې موضوع په ارتباط چې طالبان ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او اوسم د افغانستان ګورن پاکستان د د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کوو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي او د دغو انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب که را تعداد دی ورسته او چاودون په باب چې چیرې شوی دی او له انتخابات سره تړلی دی البته څومره مرجوبله اړولې تر اوسه پورې ورسته ارقام څه وای؟
بله نوري صاحب مننه. د دوه چاودنې نن یو چاودنه شوی دا دی بلوچستان په پښین کې چې دا کوټنه س خوښه شل 25 کیلومتر کې پروت دی او بل 14 شوی دا دی بلوچستان په کلاسيف الله کې. دا دوه 14 د انتخاباتي امیدوارانو په زاینو کې شوی دی. دا اول 14 په پښین کې چې شوی دلته د یو انتخاباتي کاندید دفتر او د اغیسر نږدې شوی دی او دا دویم چې دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوندې دی اغي دی غونډه سره د نږدې شوی دی او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات سمره رمست شوی دی هغه تر شلو پورې کسان دی یو محتاط اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړ شوی دی او د زخمیانو شمیر هم دغه ډیر شو پورې رسیدي.
بله تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو د دغه 14 مسولیت چا یا کومې وسلواله ډلې نه د اخستې څو ویل کیږي چې دا د چا کار دی؟
مسولیت تر اوسه پورې چا نه دی اخستې. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو نو همیشا چې دا قسمه چاودنی کیږي یا داسې واقعیات رامنځته کیږي په هغه کې کس هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسولیت مني خو په دې کې بلوچ وسلواله ډلې هم دی. بلوچستان یو داسې یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوچ وسلواله ډلې دی دلته تحریک طالبان پاکستان دی دلته فرقیزې ډلې دی نو بیا د کوم چې آیسیس دی د تشپنوم اسلامي سټیټ چې دی هغه هم دلته شتون لري او په دې تیرو وختونو کې د یو شمېر چاودنو ذمہواری اخستې ده نو فلحال نشو ویل چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي چې دوی په انتخاباتو ایرلند اهداف بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل په دغه وعده یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعیات شوي دي نو په کوم لویا واقعیا کې تحریک طالبان پاکستان دا مسولیت نه دی منلې. اوس په حتمی توګه خو دا کیس مدل مبارک موږ نشو ویل چې دا دی کوي او کنه کوي. امکان لري چې دی او کی او بیا مسولیت منی خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځینو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوه شي چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته څنګه دا تصمیم د پریکړې کړې ده.
دا خو ډیر مهم سوال دی او په دې باندې تر ډیر وخت پورې مونږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و دا د بیت الله مسعود نه چرونی سي چې کله د دې مشر او غیب په عامو ځایونو باندې حمله کولې، په عامو خلکو په بازارونو کې هم د غیب په وختو کې حمله شوې، بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او د هغه په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د هغه نه وروسته د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2013 کې دی وژل شوی، بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو او د اولنی کس و چې د اغه غاړه یعنی د پولی اغه غاړه دی الته پروتو. د فضل الله په وخت کې بیا ډیر زیاتې د حمله شوې، حتی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شوې او ماشومان پکې وژل شوي هغه هم د فضل الله په حق کې شوې ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنی مشر راغلی دی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کسه هم پس ځایونو کې داسې حمله شوې دي چې عامو خلکو د تلفات اوریدلې دي، خو دی په ظاهره باندې دا وایي چې مونږ دا نه کوو.
بله، د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه ورستیو چاودنو ته په پام آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي، یا آیا د امنیت په برخه کې هغه اقدامات چې کړی شوي دي کافي دي؟
څو پورې چې د امنیت خبره ده، نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې امنیت وضع چې دا هغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزي حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو، هغې خو په یو نوې طریقه ساتلې شي. خو څو پورې چې د پښتونخوا تعلق دی او داسې قبایلي سیمې دي، هلته امنیت ساتل ډیر ګران دی. تر اوسه پورې هلته کومه غټه پیښه نه ده شوې، منځ ته نه ده راغلي. او هلته ویلی شو چې خدای پرون مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پښتونخوا هغه سره مرکه کړي و، هغه وی چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو. خو څو پورې چې د بلوچستان دی، نو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر د جان محمد اچکزی، د یو دوه واری د خبرې راغلي په میډیا کې او په ټویټر باندې هم راغلي دي چې دی وی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امید دواران چې دی خپل جلسې جلوسونه دننه یعنی د بهر یو نه کی بلکې دننه یو کی. خود اغه تر شا بیا ډیر خلک دا وای چې حکومت کس هم دا توان هم نه لري چې هر څه اوساتی، خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری، بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړی.
یو لاند ډیر وخت نه لرو په دغه انتخابات چې سبا تر سره کیږي، کوم نړیواله څارونکو ډله هم څار لري؟
نړیوالی سارونګي ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخنی نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کیو امنیت په ځای کې، نو دی نظر په باندې حتمن اغه لري.
ډیر مننه کور ودان زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاریخوالی او د غرض د انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکو اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او سم سلګونه دوله بلابل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبل د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي وسته په خوا د مرغانو ساتل کم سی بدی
شوقونه خو د په خوا پر کم شوقونه وشنه شوه نو لکه په خوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خرید او پروچ شوه او زه په خپل شپکیم پر لګه دا باندې ناشم دا مرغان خرڅوم او رانی سمې نه دا نه مرغ چې مخواس یې اگر رانی سم دې ما ته پروچ شي له کوم هر کم مرغان درم زرک درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم وجان درم بلبلان درم ار څل درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی، خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په ځل کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او للارې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
په خوا په پرتله باندې کاروبار ګر سره هم دانسته او بل پاته څه د مرغانو ده د مرغانو ده خو بېخي نسته هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای نه بوره نه غوړي نه وړي دا د ضرورت شی نه دی دا د مستۍ شی دی بالا خو راځي خو خرڅېږي دا په دې تبادله کړه په دې تبادله کړه او خارجي مرغانو څنګه نه راځي ولې پیسې ولا پیسې نسته په دې خاطر به تاسو 1000 روپۍ زر کا ورکړه په 1500 میټو ورکړه څه ډول مرغان ساتم زیر کې کلریان چې ګوتې واټر هر کوم مرغان ته مو فاتو او فرات کراچي سره ځي فرات تاسو خپل ملک نه کابل لوګر تایم کې
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی
اکثریت جرمنی سره راځي اکثریت پاکستان راځي اکثریت هندو د ایران سره راځي چوبکیږي اندلپانجي بلبلانجي زرکیږي ایرانی زرکم دلې خرڅي یو مستاج د غرو زرکیږي غم دلې خرڅي اکثریت خلک دلې چان پکې پرمیت چان دي
روان کاروبار وڅ کته کم سوې دي اصل کو کاروبار تر کمزور دي موږ کاروبار مو سره کمزور دي سوې څو کو نه نه کې نو کاروبار نه څه پیښې نه
د کندهار شهر د مرغان بازار کې کینری واټر چوغ کې بلبلان توتیان زرکی کرکان او ډول ډول مرغان ست چې ځینې تر لزر افغانۍ پورې هم زیاته به لري د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډیر ګران مرغان نه پیری
د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکي وایي له څنګه وهن سره ډول وهل هم تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي د غزنی پکتیکا ولایتونو تر څنګ هواد په ډیرو سیمو کې یو وخت په څنګه کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخوانی دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولای دی تفصیل په دې رپورت کې
په داورستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستای ډیرای وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشاله ولو او دغه لوبي د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي تاریخ لیکونکي وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه ریواج لري دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخواني دودونو ساتلو په مخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له الیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل اس راوستی
مارچ اسلامی سفیدار چې د آسانو ته د ډول د اخلاص کې او زموږ هر جمعه دلته مېله یې کڅ یو ډول سره یې نه ډېر خوند
شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل څنګه وهن کیدی د هم عبدالله ګل کلی ته د څنګه وهنې په مخه راغلی دی
په دې قرباغ کې تقریبا اته 500 آسان لرو هر جمعه د جمعې په ورځ د مشکل لیوې بجې ته مجدګره پورې د موږ مسابقه او نن هم د دادیواري په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارت چې دا غواړو ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده زموږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ د آسانو دپاره وګو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر څنګ وهن کې وایي د طالبانو حکومت د څنګ وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ څنګ وهن کې دی دای هم دغه غوښتنه کوي
واول په خپلونه وګور سره لاسان ته به وسم والو رمبای ماته په څخه خلاص کی یو شګرو کړه باخت باندې موږ سره موږ ته کدا ډول اخلاص کنه موږ به خوشاله یی تاسو ته میاله نور دا چې شي نه دی والو په کتم شي ډول اخلاص
څنګه وهن کې دغه غښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولای او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپل خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام هیروي. خو یو ځل بیا په افغانستان کې د غرمي او بخې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیل چاودنو کې لکتر لګت سلیریش تنه وجل شوی او لشلو زیات جوبل شوی دی. دمرنی چاودنه نن چهارشنبه کوټه ته نږدې په پخین خار کې د خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوی دی. لومړنی چاودنه کې څوار لستنه او دویمه کې لستنه وژل شوې. تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني او عمومي انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10,300,000 کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3,680,000,000 ته اړتیا لري. او چا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپنا او نورو کورني توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. د خړو نړیوال پروګرام بیا وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په یو راپور کې ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3,800,000 د بیړني خبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. د اوکراین په پلازمینه کې د روسیې تازه توغندیزو بریدونو لکتر لګه دوه تنه ټپیان کړي او سره مهاله د کیف د یوې برخې برېښنا پرې شوې ده. روسیې نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندیو د حملې نوې څپه پیل کړي. چارواکو خلکو ته خبر درای ورکړي چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداری هم ورکړل شوی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوې ده.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سم ایران ته ګوره زور سيژن ونه رسېژن پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دوړې وزه کې دي نشي.
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای نه نور نه پاتې شو نه شو باندې خته شو د هاتره ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د بلارا به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا دا دې څوم زل چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لويږي. زغر کې کزا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له عمله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د خوی ارتیاوی ډیر شوی دی. ل 2022 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوګنارو د کښت منع کولو لامل د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغیز درلودلی. وچکالي بزګران ډیر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریب مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریب مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقی وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې له 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو او ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لی بچي مور دی پودر وهي، پلار دی پودر وهي، یا مې خور دی جزت پودر وهي، یا دی مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې $1,000,000 وو، اندغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي.
له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرش کولسوالۍ شاه جهان دی. دا یې دا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویم و ټکیم. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وای چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې برېتانوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه هم دا غنم هم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې پلاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبر راڅخه اخلي. خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دې دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نشي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره د مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب. لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل. بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یي شو، ډېر ژور لاړ. بس بیا نو د بل مشهور د هغه کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بیغوري ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوري وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپل د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروري ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لکه لږ مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډیر نشیان ولیدل چې هغه ډیر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډیر ښه د قران کریم تلاوت کوي، ډیر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی. یا مثلا هغه یو بل ډیر ښه ورتیا لري، ډیر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد زبده کول ډیر لازمي دي. باید کورنۍ ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټیږي لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې وتی وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟
د موتاد مسلینو او زکونکو په وړاندې د کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی دا چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حد کې چې محصل په خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي، او په اخره او پوهیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي. کنه عملا دی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشه نه راګرځېدو لارې چارو باندې د ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره د کېنی، په اخره د تداوی کې د رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه د محصلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشه یي توکو سره د عادت نشي.
د پانتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي ترڅو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پانتون یو ښه امن او آرام ماحول رامنځته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشه په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشه د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي، چې مثلا نشه کټ نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تعذيبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کم شي، جبکې به نشي ګرځولې. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي. لږ تر لږه نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشي ګولې خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، وما پورم درس ویلی دی بس دکان میکاو دکان تا با مرگری برالن بس گلی بیاچه ولی ما تا براتی چی گلی واچه گلی میواچه ولی بس پیخته شما تری مدول گلی میشته دکا چلور دنی پینزه دنی میدامی واچه ولی ورس که لمرای نشه میده تری مدول نشه و تر اخیر پورم تری مدول نشه کولا بس نشه میکاول ورو را بندی را دو گلی رسه گیری کلی بس شما خپل ورطو یا چی زن بیستر و چی نشه میوانه کلی گلی میوانه چه ولی زن میدرد که و دماغ می خراب و چی گلی میواچه ولی به بسه یه مرو و بو او رس که می سل روپه ورکولی دو سو روپه و در وقتی چی او پنزوش پیتزر روپه می پیور کردی دکان پری خود نور بس ایران تا لردم شال تا می نشه پری خود بیرت چی را لن دکان ختم و دکور نی پیسی را کولی بس نشه می کولی گلی می خیست پیسی با می مور می را کولی ورور می دو بیران رو لگید گلی و پلار می را کولی ملگر اندیوالان می نشتوست مختول و چی بس پیسی دکان می ختم شو مرگری هم لارد زانت بس نشیم بس کولی هرچه پریخو دا و ما پورم درس ویلی دای نور را نپادی شو پنشو اخت شو دکان ختم شو کل کل با می جنگ کوا دی باندی بن جنگ کوا کور کم با می کوا و نشو باندی اخت شو دی حال تر ورسی
په خاطر کې مو واوریدل چې نشې د نقیب الله اعصاب کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال د کور لغړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص واله
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو او خونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي. په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی مولی جاڑی چه خبر ادا؟
چه خبر ادا چه او دی بخام؟
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم او کلی که دی پوز را پریکره طول تر برونه دی را پوری و خندول او سوائی نور می توبه دا
غیر ده پلارا بیداز بد نگو تم صرف دکتر تا ورسوا
دروغ مو آیا دادی چو امزل ده چه دروغ را توایی نور مستا خبر از رتا نلویگی زور کی گزا
موری بابا زما خبر نمانی غیر ده تور تو اکنا خیر دی عبدالله پلارا دازل معاف که نمینی چه زوی دی پپوخو که در غری اوزاره در تکوی زما خاطر وکا
سما دا دازل بستا پا خاطر و بخم خو نپویگم چه دازل ولی داس پخیمانه شوی
نندل منزل پار جمعات تولارم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخ با خبریم نشو کوله او هلی سا پودر ری تو بوتو نخلا که
خو خوایی چو اردل جمعات بوتو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاته نشم کتلی
داسی ما وای اصاریه زما ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسو کوم او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری ما کوا که تا ناز نوار کهو دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشه پری خودو لیراده ریختیاوی نصابا دی لخیره دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره
پری کور کې هغه د ګټي وټي سړی یوازې دی. نن پرېختیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا.
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
او رازی رازی مہربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب دزوان می زوی دے د کار لپاره ایران ته تللو، لاغي خو پودری راغی، شپه کاله کیږي چې پودرس کوي.
الله څومره خزوان دی، خو پودر داسې تک جیړه وچ کړی لکه وچ نل. خالکا اوس دا وایي چې څه نیت دی کړی؟
نیت میں دا دے جنور بورڈر بریدم او علاج میں ہوگم.
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری، علاج دیر وقت نیسی.
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے، یوازی پوڈرز کوی.
گور آکا نشہ تر ٹول و لویا ناروغی دے، دے نشایانو لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفخانہ لری، موکی دلتا علاج نسو کولای.
نو چی دلتا علاج نکی گی چیر تے بوزو؟
دے ولایت شفخانے تے بوزی.
ڈاکٹر صاحب مو خودم رکرای نه درلود چې د ولسوالۍ شفاخانی ته راشو، له مجبوریت پخره راغلو. ټول ورځ مو وهلې ده، ولایت خو پخره نشو تلای.
ګوره کا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستری سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو، اوس روغ رمټ دی. لارا التا میں بوزا کنا.
اوہ ایزویا کاش کے میں پیسے دلو دائی سوکم، اوہ ایتا شلا سا تمہیں دخمانی.
گورا آکا خیر دے، لیو چا پیسے پور کرا، زوی دے زوان دے چی جور سی کار باو کی او خپل پور با ادا کری.
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کل چوک پور ور کبی، دا خود حکومت وظیفہ دا چې په هر ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کی. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایت پورې تلی شي.
پلارا نو څنګه به شي، زما علاج نه کیږي.
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي، او ولایت ته د تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي، او زه ورته ګورم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
مرحم